ګران اوریدونکو سلامونه مو منئ د ډیوا ریډیو ادبي خبرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل په دې خبرونه کې هم سندرې درته لرو او هم مو یو تکړه شاعر درته را میلمه کړی دی. تاسو هم کولای شئ خبرونې ته راسئ او خپل خوندور معیاري کلامونه او ښې نوې غزلې راواوروئ. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-0403. بله شمیره ده، په دې شمیره تاسو په وړیا توګه زنګ وهلی شئ. 0800-999-0 د غزل محفل په دې خبرونه کې مو د پښتو ځوان شاعر مقتصد ستړی میلمه کړی دی. مقتصد ستړی څومره شاعري کړې ده، د شاعري کتابونه یې چاپ دي که نه دي چاپ، او د ده شاعري په اوسنیو ځوانانو شاعري کې کوم مقام لري، دا به هم له ده سره په خبرو کې څیړو او هم به له ده څخه خپل شعرونه اورو. خو مخکې له دې چې ښاغلي مقتصد ستړي ته ورسو، د غزل محفل خپرونه د پښتو د استاد شاعر پروفیسر راز محمد راز په دې غزل پیلو. په غیاب دې گریه وکړم لکه درخته، په غیاب دې گریه وکړم لکه درخته، شه د اوشکو چینې وکړم لکه درخته، سپیره باد ستا د فراق چې څرخک راسي، سپیره باد ستا د فراق چې څرخک راسي، څانګه څانګه کوڅې وکړم لکه درخته، که مشکینې خورې زلفې بیرته راغلې، که مشکینې خورې زلفې بیرته راغلې، بند پر بند به سایه وکړم لکه درخته، ته موسم ستا د شباب چې پر ما کښېږدې، ته موسم ستا د شباب چې پر ما کښېږدې، ستا همرنګې میوې وکړم لکه درخته، تللی یار چې په صورت د بهار راسي، تللی یار چې په صورت د بهار راسي، شاخ په شاخ شګوفې وکړم لکه درخته، که د شپې د سکوت ژبه مې ازده سوه، که د شپې د سکوت ژبه مې ازده سوه، پټه خوله به کیسې وکړم لکه درخته، چې موسم د بنفشې د خندن راسي، چې موسم د بنفشې د خندن راسي، پاڼه پاڼه وږمې وکړم لکه درخته، په فراق کې دې حواسم کوڅې گشت کړم، په فراق کې دې حواسم کوڅې گشت کړم، په وصال دې ریښې وکړم لکه درخته، د باران په دود چې د باران په دود چې نه اورې آشنایا، د باران په دود چې نه اورې آشنایا، عاقبت به ګرزې وکړم لکه درخته، په غیاب دې گریه وکړم لکه درخته، شې د اوشکو چینې وکړم لکه درخته. دا وه د استاد شاعر پروفیسر راز محمد راز یوه غزل چې د ده د شعرونو له لومړۍ ټولګې د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې ژاړي څخه مو راخیستې وه. او اوس ورځو خپل میلمه شاعر ته. مقتصد ستړی صاحب په خیر راغلی.
بارکوال صاحب خیر اوسې، تاسو اورېدونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې.
ډیره مننه، از موږ سلامونه او نیکې هیلې هم ومنه، او ډیره کور ودانۍ چې د غزل محفل ته مو وخت راویست او راغلاست،
خوشحاله اوسې، ډیره مننه.
روایتي پښتنې مینه خوښیږي، خو چونکه زموږ د خبرونې اوریدونکي له ادب سره تړلي خلک هم وي، عوام خلک هم وي، اول به ستاله نامه را پیل کو چې نوم دې هم دغه دی که نوم دې بل دی، او دا د ادبي او قلمي نوم دی، او که په لنډه توګه اوریدونکو ته خپل ځان هم ور وپیژنې چې د کومې سیمې چیرې زوکړی او اوس چیرې ژوند کوي.
د مورزاده نوم یا پلرنی نوم چې کوم دی هغه خو محمد صدیق دی. دا چې له خلکو سره په کلمي ژبه بلد یو تر ډېره پورې نو مقتصد مې تخلص ښیي، او د هغه په خاطر باندې دا مکلمي نوم دی. د پکتیک د افغانستان د لوی پکتیا د پکتیکا له ولایت سره تعلق لرو، او دا هغه سیمې
ډېر شنو لابن ډېره پیلو چې په پکتیکا کې که وګورو په تیره پیړۍ کې په شلمه پیړۍ کې ډېر کم شاعران موږ لرو چې هغه ډېر پیژندل شوي کسان دي. یو استاد سلیمان لایق یادولی سو، همدارنګه خیال محمد کټوازی دی، یو څو نور د ګوتو په شمیر شاعران دي چې ډېر، خو په اوس وخت کې په پکتیکا کې له نیکه مرغه شاعران ډېر شوي دي او ډېر ښه شاعران یې هم پیدا کړي دي. سبب یې څه دی؟ آیا په پکتیکا کې ادبي هلې ځلې زیاتې شوي دي، ځوانانو د ادب خوا ته زیات تمایل پیدا کړی دی، د ادب مطالعه زیاته کوي، سبب یې څه دی؟
د لوستو ځوانانو او همدارنګه د ادبي بهیرونو ادبي ناستو غونډو دا وجه کېدلی شي. اوس خلک له کتاب لوستلو سره شوق لري، د پکتیکا سیمې خلک هم بیرته جوړ شوي دي چې دوی کتاب ولولي، او همدارنګه د ادب او دې څه سره اوس شناخته دي، او هر وخت کې دوی دا شی خوښوي. د پخوا په تیر باندې اوس دا سیمه جګړه ځپلې نه ده، بلکې له جګړو راوتلې ده، او هغه ګونګې چغې چې مخکې خاموشه وې اوس یې د سوشل میډیا له لارې او یا همدارنګه د نورو رسنیو له لارې مخ ته راځي، او ورځ په ورځ یو نوی څوک پیدا کیږي، که هغه د شعر په ډګر کې وي یا د لیکوالۍ په ډګر کې وي. نو دا د وخت سره سم هر څه ورو ورو پرمختګ کوي، لکه څنګه چې تاسو پخوا پوهېدلاستئ چې د پکتیکا غږ تر ډېره پورې خاموش و، خو نن سبا شکر او له نیکه مرغه ډېر داسې ځوانان شته چې هغوی د ادب او فکري بیداری لپاره کار کوي. په پکتیکا کې ډېر داسې فعاله بهیرونه شته چې هغوی نوي تنکي ځوانان روزي، استعدادونه رامخته کوي. همدغه وجه کېدلی
نو په دغه بهیرونو کې لږ رڼا واچوي چې دوی څه ډول، لکه په نورو سیمو کې چې ادبي غونډې کېږي، شاعران لیکوالان سره راځي، پر ادبیاتو بحثونه کوي، یا پر شاعری باندې یو شاعر غزل نقد ته وړاندې کوي، پر هغه غږیږي، که څه ډول دوی خپل فعالیتونه څنګه کوي؟
همدغسې موږ په پکتیکا کې یاران ادبي دیاره لرله چې بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې یاران ورڅخه ناراضه شوي، دا سیاسي وجه وه. مخکې موږ ډېر ښې ناستې لرلې، همدغه وجه وه چې په دغه ناستو کې به موږ د تکړه شاعرانو، پخوانیو شاعرانو او د معاصرو شاعرانو او دغسې لیکوالانو باندې کره کتنیم شوي دي، د هغوی په ژوند باندې لیکچرونه وړاندې شوي دي، او په همدې ډول نوي شاعران چې کوم دي د هغوی شعرونه کره کتنې ته وړاندې شوي، او په هغوی باندې بېلابېل بحثونه شوي دي. د ادب په ډګر کې دا یو ښه هغه کېدلی شي، او باید نور خلک هم له دې څخه په استفادې سره نوي خلک رامخته.
ډېر ښه. نو ستړی صاحب، ستا پر شاعري به بیا هم غږیږو، د پکتیکا پر ادبي هلو ځلو به هم خبرې کوو، خو که خپله یوه نوې غزل دې اورېدونکو ته واوروي او بیا پر مخ نورې خبرې کوو.
غزل داسې ده، وایي: دا د خدای او بنده ژمنې دي چې کېږي، بې وزرو الوتنې دي چې کېږي.
ډېر ښه.
نیکمرغي مې په بدبخته ژوند کې نشته، زما له تمې خلاف کړنې دي چې کېږي. د اسمان د لمس کېدو خوبونه وینم، او د دې هیلو وژنې دي چې کېږي. د باران له څاڅکو جوړ سمندرونه له تخمونو څخه ونې دي چې کېږي. انسانیت په دوه یا درو ټکو کې نغښتی، بښنې دي چې کېږي یا مننې دي چې کېږي.
بیا وایه دا بیت.
انسانیت په دوه یا درو ټکو کې نغښتی، بښنې دي چې کېږي یا مننې دي چې کېږي.
ډېر ښه. ستړی صاحب د شعرونو یو ټولګه خو دې مخکې چاپ وه، خو نوم یې زما له یاده وتلی دی، او یوه نوې شعري ټولګه هم چاپېږي، د دواړو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړم.
په مخ کې مو شعري ټولګه نه، بلکې نثري ټولګه وه، د ګناهکار په نوم باندې. هغه تقریبا زما ژوندلیک بیانوي، د ناول شکل یې دی، اوس اوس تازه چاپ ته تیار شي. دا ګناهګاری چیغې دي همدا شعري ټولګه ده چې په دې وروستیو یوه یا دوه اونیو کې به انشاءالله له چاپ څخه راووځي.
ګناهګار خو ماته معلوم ده چې ناول تر دې مخکې دی، یوه شعري ټولګه چاپ نه وه؟
نه، تر دې مخکې مو شعري ټولګه چاپ کړې نه ده.
ښه، ډېر ښه. نو دا راته وایي څومره وخت کېږي چې شاعري کوي، او دغه په دې مجموعه کې دې د څو کلونو شاعري راغونډه کړې ده چې چاپېږي؟
شاعری غالبا له 2014 څخه را پیل کیږي، او په دغه مجموعه کې به همدغه ټوله شاعري څخه هغه ښه شاعري چې باید ولوستل شي هغه به راغونډه کړو، او انشاءالله چاپ ته به یوسو.
نو د دریو کلونو شاعري ورته ویلای شو کنه؟
بالکل.
ډېر شاعران درې کاله خو بیخي لږ دي، درې لسیزې شاعري وکړي خو بیا هم دې ته زړه نه ښه کوي. زموږ ډېری داسې شاعران موږ پیژنو چې شل کاله، دیرش کاله، حتی څلوېښت کاله شاعري کړي، خو زړه نه ښه کوي چې خپله شعري ټولګه چاپ کړي. نو تا څنګه زړه وکړه او په دې شاعري کې دې آیا کلک انتخاب کړی دی چې ښه شاعري چاپ کړي کنه؟
په خپل شعر باندې باور لرم، او همدغه وجه ده چې انشاءالله په چاپ یې نازوم. هغه کسان چې په ځان او خپل شعر باندې باور نه لري، او یا دوی دا فکر کوي چې دا به پیوندسوي یا به د کوم بل چا له شعرونو څخه متاثره وي، نو په همدې وجه ځینې خلک زړه ورته نه کوي. دا چې زما شعر څه خلکو لوسته یم ده، او خلک یې لولم، او په خپله ځینې لوستي کسان دې ته آمده کړی یم چې دا شعري ټولګه چاپ شي، نو ځکه مې زړه ورته ښه کړ.
دا ته چې په خپله هم پر خپل شعر ډاډمن یې، او دا راته ویلی سي چې آیا ستا د شعر نقادان چې ستا پر شعر کله چا یا په دې کتاب به سر لیکلی، یا به دغه ستا شاعری کله ارزولی وي، څه وایي چې ستا شاعری څنګه شاعری ده او کوم مقام یې ورکړی دی؟
په شعر باندې خو هر څوک هر څه ویلی شي، خو داسې خاص هیڅوک هم څه نه شي ویلی شي زما شعر کوم شعر دی او کوم ډول شاعری کې راتللی شي. خو دا داسې یو شعر ده چې انشاءالله له نورو شاعرانو سره به فرق همدا وي، دا د خدای حسن او مینې په باره کې باندې، او همدارنګه هغه ګناهګاری کیسه چې لکه مخکې چې په ګناهګار کې راغلی وي، د هغو چغو به یو غږ وي چې خلکو ته به وړاندې شي د لوست لپاره. نور په شعر ته څوک کوم ډول نوم ورکوي دا به له وخت سره معلوم.
خو آیا دا ویلی سو چې په اوس وخت کې چې دومره بې شمېره شاعران شاعري کوي، او مقتصد ستړی په دې تنکۍ ځواني هم په ځوانو شاعرانو کې مشهور دی، نو شاعري یو څه نوې خبرې لري چې هغه مخکې نورو شاعرانو نه دي کړي؟
خامخا به لري، د هر چا خپل درد وي، د هر شاعر خپل کمال وي، خپل رنگ وي، خپل خوند وي، نو خامخا داسې یو څه شته چې یو څوک دا شعر خوښوي، یو څوک یې لولي.
صحیح، ډېره مننه. اوس ورځو ځینې اورېدونکي به هم راخلو ستړی صاحب، له هغوی سره به هم خبرې کوو، ځکه چې زموږ د غزل محفل د خپرونه همداسې ده چې اورېدونکي هم راځي خپله شاعري را سره شریکوي. کور مې ته ورځو شفاعت صاحب، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام،
شکر ته ښه یې شفاعت صاحب.
الحمدلله، پروګرام قصور کې دی.
شنو نور هم په سور کې کاوه، یوه خوندوره غزل را واورو. غزل دی راوړی که دې څه راوړي؟
یوه ټپه به در سره شریکه کړم.
ښه، تش یوه ټپه بس؟
یوه ټپه به در سره شریکه کړم، خو په مزیداره.
نو بس چې مزیداره بیا خو به لا خوند وکړي. راځه وایه.
او کنه او کنه اوس بیا ته شروع کړم.
وایه وایه.
چې تورې سترګې دې راواړه و، خیالي بلبرې جار خماري بلبرې چرته رانه لاړې.
ډېر مننه، کور دې ودان شفاعت صاحب.
او بله درته ووایم؟
نو بس همدا یوه کافي ده.
کافي ده؟
هو، دا یوه کافي ده بالکل.
او ته خدمت ته اډر.
ډېره مننه.
او با ډېر ډېر مننه چې تاسو سره زه په لیډ باندې وو.
یوسفزای صاحب له سوات په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم کدی پر را واخلې دلته؟ نوم دې ما سم و
علم یوسفزای.
علم یوسفزای صاحب په خیر؟ علم صاحب
خیر دی جی؟ تاسو خیر؟
شکر دی خیر دی. ته څنګه
خیر دی جی؟ دا میلمه ته سلام. تا ته سلام.
وعلیکم السلام. نو څه دی راوړی دی علم صاحب خبرونې ته؟
یو غزل به درته واورم.
نو ارشاد راځه.
وای سپینې واورې د سپین غر را تیارېږي. سپینې واورې د سپین غر را تیارېږي، خړې خاورې د خیبر را تیارېږي. او مور به خپل کړم، پلار به جوخته غاړه را کړه. او د افغان په ننګ توره و تړلی. د افغان په ننګ توره و تړلی، ننګیالی د لر او بر را تیارېږي. او د لندن په ښکلاګانو کې اوسېږم. د لندن په ښکلاګانو کې اوسېږم، خو کابل او پېښور را تیارېږي. او ځان یې هېرو د پښتون غم ورسره و. ځان یې هېرو د پښتون غم ورسره و، باچا خان د اشنغر را تیارېږي.
ډېر ښه ډېر.
او د خلیج شګې سترګو کې بادېږي. د خلیج شګې مې سترګو کې بادېږي. خپل شنه غرونه شنه شورګر را تیارېږي.
ډېره مننه ډېره مننه. ډېر خوندور علم صاحب. ډېره مننه علم. علم یوسفزای صاحب. اوس اردو یوې سندرې ته د نجیب شریف په غږ کې د مقتصد ستړي د شعر سره اورو.
تر منستن کای خاټول پوین رنگ دی. تر منستن کای خاټول پوین رنگ دی. کاڅ دی او پڅ سر مجنګ دی. پچا سرم جنگی سرگو درسم جانا نقشے نستم کی دی فرنگی کاچ دی او پچا سرام جنگی پلار دی زیم سرم جنگی کاچ دی او پچا سرم جنگی تر منستن کئی خاچول پوینو رنگی
د بیا رحمه خدای خدای دا په دوزخ کې د بیا رحمه خدای خدای دا په دوزخ کې زموږ ټوله زندگی د په دوزخ کې پس کروټو کې ساړه سیوري ته ناست یو پس کروټو کې ساړه سیوري ته ناست یو د اور څومره بے وسی ده په دوزخ کې د ثواب کیسه بربنده شرمنده سوا د ثواب کیسه بربنده شرمنده سوا دل تټول آیا شده په دوزخ کې گناهګار او تنچیږي گناهګاری گناهګار او تنچیږي گناهګاری د شیطان مهربانی ده په دوزخ کې عشق په خپل نوم پسې ستړی سرګردان دی عشق په خپل نوم پسې ستړی سرګردان دی خو د مینې پریمانی ده په دوزخ کې د بې رحمه خدای خدایی ده په دوزخ کې زموږ ټوله زندگی ده په دوزخ کې ستړی صاحب ستا په شاعري کې ډیر په ډیرو غزلو کې داسې خبرې لیدلی سو چې هغه له نورو ځوانو شاعرانو یې توقع نسو کولی زما فکر زما مقصد د دې خبرې دا ده چې په ټولنه کې چې کوم حاکم فکرونه دي که هغه د کلتور دایرې دي که هغه د عقیدو دایرې دي نو ډیر شاعران ځانونه د دغو هم پابند بولي او داسې خبرې نسي کولی چې هغه دغه فکري چوکاټونه مات کړي تا په دې تاند ځوانۍ کې دا فکر لکومه راوړ چې دغه څه خبرې وکړې
شعر او البته ټول ادب چې کوم د هغه سرحد نه لري نه کوم مذهبي سرحد لري نه کوم ټولنیز سرحد لري یا نه کوم دودیز دا ټول سرحدونه باید هغه په شعر کې وي ځکه شاعر د عیسوي هم دی د مسلمان هم ده همدارنګه د بل مذهب هم ده پامدې اساس باندې دا د شاعر حق جوړیږي چې هغه خپل هغه د کلم لاري د خپل هغه د شعر لاري د ټولو ټولنو غږ په یو ځای وچت کی او همدارنګه هغوی ته کومه انساني ازادي چې خدای ورکړې ده او هغه د دوی په نصیب سي کومه ازادي ده یا د طبیعت دوی ته کومه ازادي ورکړي هغه باید شاعر بدرګه کی دا د شاعر حق جوړیږي او د کی هیڅ یو مذهب او هیڅ یو مذهبي دایره نش کولای چې هغه په سرحد په دمن راتان کی ځکه د ته کوم سرحدونه بالکل نشته
او زموږ اوسنۍ شاعري خصوصا د ځوانو شاعرانو شاعري څومره لدې استا کوم خبره چې تا وکړه لداسي افاقي یا لجهانی فکر برخمنه ده چې هم د ټول انسانيت خبره پکې سوي وي او هم د خپل خاور روح او رنگ ولري
اوسنی شاعری زما په فکر تر ډیره پورې دا شی لري خو بیا هم تر په ماغه اندازه کار ورته نه د سوای چې کوم پښتو ادب کې باید ورته وسی ځکه پښتانه شاعران اوسنی شاعران چې کوم دي هغه پراخه مطالعه نه لري نو له دوی څخه زه دا خواست کوم له دوی څخه زه دا هیله کوم چې دوی بهرنی ادب هم مطالعه کړي هغه د نورو ژبو ژباړې هم مطالعه کړي پام دی اساس باندې دوی کولای شي خپل فکری ازادي ترلاسه کړي هر کله چې یو شاعر خپل فکری ازادي ترلاسه کړي نو بیا دوی کولای شي په خپل شیر کې کاغه په هر زب کې وي نور زب لپاره هم کار وکوي او هم به دغه خپل زب غني کې هم خپل ادب غني کې او هم به هغه حق ادا کړی کوم چې د شاعر حق جوړي.
بلکل لا خبر خو ډیر مشکارا دا ولدی څوک انکار نسی کولای چې شاعر ک شیر لیکي نو هر څومره پراخه مطالعه چې ودری هغه د شیر ته ګټ رسولای شي. خو آیا کولای شي په لنډه توګه کدا مراته تشریح کړی چې یو شاعر کدا بلې ژبې شاعری مطالعه کړي په کومو برخو کې فرضاً هغه ته ګټ رسولای شي، یعنی د موضوعاتو نوی موضوعات د ذهن ته راوستلای شي، د ښه شیر لیکلو چل ځینې زده کولای شي، نوی استعاري او نوی تشبیهات ترز د کولای شي کلج تشریف
دا د شاعر کوم چې د نور زبو مطالعه کوم د هغه شاعر ته دا ګټور رسولای شي چې د نورو کلتورونو نورو دودونو نورو مذهبونو ته خبريږي په هغه اساس باندې د هم د خپل مذهب لپاره او هم په آزادانه ډول یعنی د ټولو مذهبونو څخه په استفادې انسانیت ته شاعري کولای شي. دا اوس وخت کې اکثره خلک دا خبر کوي چې انسانیت تر ټولو غوره مذهب د ځکه هغه د ښو د ټولو مذهبونو له ښو کړنو څخه تشکیلېږي. دا خبر چې شاعر څنګه کولای شي، د جبران یوه خبره ده، یوه مقوله ده چې جبران خلیل جبران د هغه څخه چا پوښتنه کړې وه چې څه شی څه پوهېږي، هغه چې د انسان شاوخوا شتون لري د هغوی په باره کې باندې یوه لنډه نظریه راکړه.
ډېر ښه.
نو دغه کیسه ډېره مهمه ده چې د یو انځورګر څخه یې پوښتنه کړې وه چې ته دغه کائنات په اووه لفظونو کې راته تشریح
کړه. صحیح
زما غږ اورې؟
او بالکل ستا غږ راځي.
د د څه دا پوښتنه کړې وه چې دغه کائنات په اووه لفظونو کې راته کړې وه، دور ته یې ویل چې انسان، خدای او کائنات. یو دوه نو کوم څه یې کولی وو دته چې یعنې پنځه الفاظ یې ورکړي وو. دغه انځورګر چې کله دا پوښتنه وکړه دوی ویل چې نور څه، یعنې یو پاتې سولې ته او یو هغه سول کوم ته دغه ستا فکر. نو چې کله تا دغه اووه الفاظ خپله درک کړل، دا د اووه الفاظو کې تا ازادي ترلاسه کړه، نو بیا ته په پوره ډول باندې کولای شي چې هغه خپل تخلیق کوم د هغه وکړې، ځکه د فکر ازادي له خدای سره تا تعلق ته نږدې کوي او هم خدای په مکمل ډول باندې ته پیژندلی شي. همدارنګه ته باید آزاد یې، کوم دغه سرحدونه باید ته ونه منې، هغه کوم سرحدونه چې د مذهب دي یا د دود دي یا د یوې ټولنې دي، ځکه لکه ما چې مخکې درته ویل چې شاعر د هیڅ چا نه دی، هغه په خپله ځان ته یو څوک ده، هغه باید دې ټولو واوسي هغه په هر مذهب کې وي په هر دود کې.
ډېر ښه. بیا هم اوریدونکي راخلو او بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکوو. بیا کورمې ته ورځو. لال محمد اورکزی صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم. برکات.
وعلیکم السلام.
مېلمه تم سلامونه وایم
اورکزی صاحب. څه دې راوړي؟ او ژغ دې راځي. او بالکل
مېلمه ته سلامونه وایم او ډېره مننه کوم چې تاسو د دوی د نوي کولولا لیکوال مېلمه کړی ځان سره. دا خو ډېر ځینې نور هم زما هیلې پیدا کېږي چې دی به په راتلونکي کې نور هم ډېر ښه لیکوال، ډېر ښه لیکو، ډېر به د پښتو جولای ته ډېر څه وروبخي.
په همدې هیله
نور هیله لرو. او د ده په کافي باندې ما هم یو کلام لیکلی وو په نن نه پنځه ورځې کم درې کاله مخکې.
څه
خوشالی خبر کیږي، ډېر بې ګناه ظلمونه کیږي، قتلونه کیږي.
ډېر ښه.
مونږ هر څو چاته عزت او احترام ورکوو، مونږ هر څو کو چاته عزت او احترام ورکو دا ګنا د پښتنو کې رندنه کیږي
اها
د پښتنو په هر یو خار کې د بارودو لګي
اها
د پښتنو په هر یو خار کې د بارودو لګي په پښتنو کې څو ګنا د چودنه کیږي
اها
او نفس زستا په مرزي نظم یاري ګم ډیر
اها
نفس زستا په مرزي نظم یاري ګم ډیر ځان ځواني به د زری زری پښتنه کیږي
اها
کته خپل حق ورته ارڅو د سوال لمنه نشم
اها
کته خپل حق ورته ارڅو د سوال لمنه نشم په ما غریب باندې کله تیر ځان کیږي
اها ډیر
زکه دنیا لارو راغله مده ستا لارو تا زکه دنیا لارو راغله مده ستا لارو تا دستا لمخه مې اوس هر ځای کې ستا یعنی کیږي زه بد نصیبه که هر څو دلته ګلونه کرم زه بد نصیبه که هر څو دلته ګلونه کرم خو د ګلونو په ځای ولې راته غمې کیږي هغه بیا هم دومره ډاډه را باندې نشي راتلی هغه بیا هم دومره ډاډه را باندې نشي راتلی هغه ته دلته که هر څو زما خودنې کیږي او مکته عرض ده منافقت نه خو دې اوس ګرانه معلوم شوم زه منافقت نه خو دې اوس ګرانه معلوم شوم زه ما اورکزي ویل چې مونږ یې په لمنې کیږي
ډېر ښه اورکزی صاحب ډېر خوندور ډېره مننه
ډېره مننه
سوات ته ورځو پرویز فکرمند صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم سر
وعلیکم السلام
یا عمر المطعم سلام جانا
وعلیکم السلام
یا زبره ته یو غزل وې مې یو ټول دې نه دي
راځه
په دروازه کې خیرات راکا زلا تل نه يم او چرته په جون کې دې کوسي تا راغلې نه يم او په ما د وخت د طوفانونو څنګه لوبي کړی
په ما د وخت د طوفانونو څنګه لوبي کړی
او په ما د وخت د طوفانونو څنګه لوبي کړی او د صحرا ګلیا مخ په ځان لا ری جوړه نه يم او او رفیق چې دم رقیب دومره صبر وکا کور می مورانه وا پڑے مترو تے پمرائی کی الائی وجلے نیم او نور ای دوست خبر ندا او خپلی وطی وکڑے لک منصوری لا پدار ورخی جولے نیم او دزڑ پکور کی نپرت دا دا محبت خزانہ نادان خلق زوب کلی تی جندل نیم او زوب زوب گردون پک دریاب کی تی کرمن لاویم او لامبو هما لا تروسا تی وطل نیم او دیر میرا بانی دا وقت درا کولو
دیر مننا فکرمن صاحب مقتصد صاحب بیا یار د پکتیکا پر شاعری خبرې کوو د پکتیکا بلکې دغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې لوی پکتیکا له خوست راونیسي بیا پکتیا او پکتیکا د ستر غزنی پورې د دې حوزې شاعری کوو ګورو دا موږ دا ویلای شو چې دا له نورو شاعرۍ کوم چې په کندهار کې یا په لوی کندهار کې تر کوټې پورې په جنوبی پښتونخوا کې کیږي یا خواته د خیبر سیمه او پېښور چې کوم غزل لیکل کیږي دغه د لوی پکتیکا شاعري او څه بیل نه دل دغه یو بیل رنگ او بیل سبک لري
تر ډیره پورې فکر کوم ام دغه ستا خبره ده د کندهار لوی کندهار یا د کوټې د پکتیکا شاعري چې ده یا د لوی پکتیا شاعري چې کوم ده د دوه سره تر ډیره پورې بیل رنگ لري او دا د دې ځوانانو له یو بل سره همغږي راشه درشه او د دوی په منځ کې هغه کومه مینه چې د دې نوې ځوانانو ترمنځ یعنی په دې کې کوم نفرت نشته کوم داسې څه نشته چې په غیبه باندې ځوانان یو بل بیل وساتي دا د ځوانانو نږدېوالی دی د ځوانو شاعرانو نږدېوالی دی د دوی ترمنځ د شعر سیالي یا د شعر رقابت دی چې دوی دې ته حتوی چې تر یو بل خشیر لیکي او په یو ډول په یو رنگ کې شاعري
ډیر شدا دی. بیخی داسې نوې خبر راته وکړه چې ما اکثره په خپلو خبرونو کې له میلمنو پوښتنه کړې ده چې تاسو پوهیږئ چې ادب یو ډیر ګران او زړخوږی کار دی چې ډیر زیاته سنجیدګي او جدیت غواړي، او تاسو چې په دې ځوان ځوانۍ کې دا فکر اخیستی دا ډیره مثبته خبره ده. خصوصا د شعر په برخه کې راته ووایاست چې آیا یوازې پکتیکا نه، په نورو سیمو کې هم چې تاسو شاعران لیدلی دي، څومره شاعران داسې دي چې هغوی د خپل شعر لیکلو ته، یعنی شعر لیکل یو ډیر سنجیده او جدي کار ګڼلی دی او له زړه دې ته متوجه دي چې خپل شعر څنګه ښه کړي، هغه که د مطالعې له لارې یا که د ریاضت له لارې او له هرې لارې چې
دغه مسله تر پخوا اوس بیخي زیاته شوې ده زما په نظر. اوس اکثره ځوان شاعران د یو بل سره په شعر کې سیالي کوي، دا که مستقیم ډول نه ده خو په غیر مستقیم ډول باندې ضرور بولم او سویم د تر اوسه پورې کېږي. دا ځکه چې اوس خلک هر یو هر څوک دا غواړي چې یو ښه شعر ولولي او دغه د شعر موضوع نوی وي، د شعر هغه رنگ هر څه جلاوي، نو دوی ځکه دې ته اوس اړ شوي دي چې په شعر کې نوی څه راوړي، نوی شعر ولیکي. حتی که نوی شعر ونه لیکي هغه له ځان سره ساتي، حتی بل چاته یې ورښکاروي هم لا نه. دا د سوشل میډیا یا د فیسبوک برکت بولم چې اوس موږ په پښتو کې نوی شاعري لرو او نوی ځوانان دې ته هڅیږي او یو بل سره سیالین کوي. دې
خو تا ول ځین شاعران چې ښه شعر ولیکي، یعنی بیا لیو بل پټوي که څنګه؟
نه، ما ویل کوم کسان چې ښه شعر نه ولیکي، یعنی تر پرونی ښه شعر نه ولیکله، هغه شعر حتی په فیسبوک لا نه خپروي څوک ولولي، هغه ټول خلک په دې سوچ کې دي. هغه ځوانان چې کوم کسان چې اوس شعر لیکي ټول په دې سوچ کې دي چې نوی شعر ولیکي، نوی موضوع ولري او په یو نوي څه باندې.
خو ډېر بیا داسې هم نه دي چې که ښه غزل یې لیکلی، ښه نظم یې لیکلی او که کمزوری خو چې څنګه یې بشپړ کړی نه وي، زه هم په هغوی کې شامل یم چې دستي فیسبوک ته ورغورځي.
هر هغه شعر چې ونه لوستل چې ګرد پې نه.
صحیح. نو خو په فیسبوک کې به دا سړی څنګه معلوموي؟ فرضاً یو شاعر غزل خپره کړي، په سلګونو کسانو هغه ته لایک ورکړی او په کمنټ کې، نو آیا دا به سړی څنګه معلوموي چې څومره سنجیده کسانو لوستې ده، یعنی چې هغه واقعا په شعر پوهیږي او څومره عام لوستونکي دي؟
په عموم کې دا موږ په اسانۍ سره ویلی شو، ځکه موږ هر هغه څوک چې په فیسبوک کې یا په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي هغه کسان له ځان سره شاملوي، ایډ کوي چې هغه لوستي کسان وي. تر ډېره پورې د ټولو هڅه دا وي، خو دا چې کم لوستل کېږي د سنجیده کسانو لخوا دې باندې بیا څوک څه نشي ویلی. خو د فیسبوک له نظره هم موږ د ښه شعر او بد شعر اټکل تر اوسه پورې کولای نسو، ځکه د اکثره شاعرانو شاعري له یو بل څخه متاثره وي او هغه کسان چې د فیسبوک په مطالعه بوخت دي نور له هغه سره کتاب نه لولي یا د بل ادب یا د نورو ژبو ادب نه مطالعه کوي، نو د هغوی ستونزه دا وي چې پرون کوم شاعر شعر لیکلی و د دې نوي شاعر شعر هم د پرني شعر سره یو وړ.
تا مخکې وویل چې ته خپله، مطلب ما چې درته وویل چې په خپله شاعري کې د یو څه انتخاب کړی دی، نو تا وویل چې ما ته معلومیږي چې زه ښه شاعري په کې انتخابوم او هغه چاپوم. په دې اردو کې به دې، اردو ژبه کې به دې لیدلې، په فارسي کې لا زه دومره بلد نه یم. په اردو کې ډېر ځوان شاعران هم چې ښه شاعري کوي، نو ډېرو د اردو ډېرو لویو شاعرانو په هغوی باندې مقالې لیکلي دي او د نوې شاعرۍ په پیمانو یې د هغوی شاعري ښه شاعري ثابته کړې ده. خو په پښتو کې دا رویش ډېر کمزوری دی، څه فکر کوي؟ علت یې دا دی چې زموږ ځینې شاعران په ادبي بخالت اخته دي که څه بل علت یې دی؟
نه پوهېږم، دا کیسې ټولې دغسې ور دي. لکه موږ خلک ډېر لنډ مثال ورکوي چې د افغانستان او جاپان چېرته ولاړ او افغانان چېرته پاتې شو، ځکه هغوی ماتې خوړلي کسان هڅه وي او موږ بریالي کسان له پښو اچوو. دغه زموږ کمزوري ده، او په همدغه وجه باندې زموږ نوې شعر چې کوم د هغه کمزورې پاتې کیږي، د موږ نوې ادب چې کوم تخلیق کوي هغه کسان چې خپله تخلیق کوي بیل دي چې دوی واه تسوي هغه لپاره غورځوي او تنقید در باندې کوي، همدغه وجه کېدلای.
نو دا رویش څنګه بدلیدای شي ستا په نظر؟
دا اما په هوی باندې او دغه ادبي بهیرونه چې کوم دي، لکه څنګه سیمه یاد ودوکه چې په لوی پکتیا کې دي، همدغه وجه کې کېدلای شي چې موږ تر پخوا ډیر څه نوي مثبت ولرو.
نو مقتصد صاحب، په دې خپل نوې مجموعه کې ګناهګار چیغې، په دې کې چې ستا تر ټولو خوش غزل وی او که نظمونه وی پکې چې دا خوش نظم دی که هغه راوبروي اوس؟
بالکل. وای نشې کوه ماخام کې، تماشې کوه ماخام کې، لخپل خواخوږی یار سره کیسې کوه ماخام کې، ژوندې خلک له ژونده په تور مخ شړ مذهبه، په سپینو سپینو هورو معاملې کوه ماخام کې.
واه واه، دا بیا وای.
ژوندې خلک له ژونده په تور مخ شړ مذهبه، په سپینو سپینو هورو معاملې کوه ماخام کې. ثواب پې خرڅوا او د ګناه وزرې باسه، شیطان په څنګ کې ونیسه وعدې کوه ماخام
کې. ډېر ښه.
ادم و بنی ادمه، تجارت یې درته پرېښود، تبل په وینو ګټې کړه مزې کوه ماخام
کې. ډېر ښه.
همدارنګه خیرن اوسه په حسن کې بدنامه، همداسې نوې نوې کارنامې کوه ماخام کې.
واه واه، ډېر ښه ډېر ښه. همدومره
همدومره.
نو که دې خوښ وي ستا یوه بل غزل به اوس له شفیع اسار څخه واورو.
خوښم ده، بالکل.
نو ورځو د شفیع اسار په غږ کې دغه سندره سره اورو او بیا بیرته راګرځو.
کدسترګو سراو تالوی ز شرمی جم، چه دسوین مخدی ویسالوی ز شرمی جم، دسترګو سراو تالوی ز شرمېږم، دسترګو سراو تالوی ز شرمېږم، چې د سپین مخ دې وسال وی ز شرمېږم، چې د سپین دسبین مخ دی وسال وی ز شرمې جم، کدستر ګسر او تال وی ز شرمې جم، کدستر ګسر او تال وی ز شرمې جم، چې دسبین مخ دی وسال وی ز شرمې جم، چې د سپین مخ دی وسال وی ز شرمې جم، کله سرګو سر او تال وی ز شرمې جم. شرمې جم، ستاله مخ دې دیوال وی ز
مگر پرکیږي په پستۍ د مقامونو شوق، مگر پرکیږي په پستۍ د مقامونو شوق، وګوره ځینو ته چې پایمال کړي د بامونو شوق، خلاص موسی بند زړونه چې هوا دې د اوربل راسي، خلاص موسی بند زړونه چې هوا دې د اوربل سي، حسنا په مارغانو کې وې، حسنا په مارغانو کې دې ویښ کړ د دامونو شوق، تش لاس دې څوک مخ نسي د هوش لسپک د شنه سره، تش لاس دې څوک مخ نسي د هوش لسپک د شنه سره، پالو له ناکامه د پیالو او د جامونو شوق، عشق د زاهدانو له بې حسه زړونو مغواړه، عشق د زاهدانو له بې حسه زړونو مغواړه، څکه په خوب وړو پښو کې یاره د ګامونو شوق، موږ به هم له زړونو نه یاد ستا د زلفو وباسو، موږ به هم له زړونو نه یاد ستا د زلفو وباسو، هیر کا سپینو ستوریو کړ د تورو ماښامونو شوق، داغ څیرې لمنه د یوسف ترغاټول ښکلې کړي، داغ څیرې لمنه د یوسف ترغاټول ښکلې کړي، نه دې ځې د وخت له سره هیڅ د الزامونو شوق، او هیڅوک د درمله د غرور په بدی وانه وړي، هیڅوک د درمله د غرور په بدی وانه وړي، نه پرېږدي په مرګ هم فرعونان د احرامونو شوق، مگر پوره کیږي په پستۍ د مقامونو شوق، وګوره ځینو ته چې پایمال کړي د بامونو شوق. دا و د احسان الله درمل یوه نوې غزل. او اوس هم بیا اردو یوه اورېدونکې راغلې ده کوټې ته، اردو هیله درخواست را سره ده. په خیر هیلې. وعلیکم السلام. کلش په زوره خبرې وکړې، غږ دې ډېر سوکه راځي.
خاصه
انا وسمه شو او سمه
یو ا مستر خو راغه زم نه څه بری و یو ودا شرم مستو نه بری و دبل
اها
نو انا شرم څه بدی دا ولې وای شو چې شلاله را نه خال په دروازه کې
اها
شو چې شلاله را نه خال په دروازه کې بل شي و یو دا مېره شال
هله ک شیر دلش تو کا سو کا وای ځکه چې आवाज دین دا سډیر وسم کمزور راځینو به زم سم واورم او زموږ مېلمه او اوریدون کې به هم شو واوري
اخلم دې نامه په ترنم کې ته پیو يم را ګوري را څه څه کلیوال په دروازه کې
اها ډیر ښه
نو چې خلاص دروازه کړم د ګلو پندې راکی
اها
خلاص دروازه کړم د ګلو پندې راکی خو هي دې ستاده غيو کمال په دروازه کې
اها ډیر خوندور
او یو درې نو چیرنه نه کنه دا ورته وایم او د نرمانه د یو لن بحر غزل غوښتنه کوم کور سره زه به د خپل لن بحر غزل یې درې چیرنه درته وایم
ښه نو وخت خو لږ دی نو زه سمه ده خو زر زر راته وایم
هغه څه په دې کې ولې وایي چې نه ګډر کړی چې نه ګډر کړی چې خوږ ما دیګر کړی چې یو خار پرې دم کې تکا خار پریدم د دې کار زما د بربر کلی کې او انسان تروه وحي انسان تروه وحي چې وی اختر کلی کې نو بس همدغه راو
ډیر مننه ستړی صاحب نو ته هم هیله ته همداسې د لنډ بهر غزل وراورولای سي نو راځه
وای خزام خزام د بدمرغي جوړه ده
دا خو غزل لنډ نه دی د دې غزل خو وسیله بيزه و نو دا خو ښه
ښه نو تاسو دې باندې موږ لنډ بهر والا چیرې ولیکو
سمه درازه
خزان خزان د بدمرغي جوړه ده ډېر په خوند د خوندي جوړه ده رڼا د خار لکو تو کړه کړي تور تیار د خاموشي جوړه ده د نغمو اصل رنگ جګړو وړه دی لواشتونو موسیقي جوړه ده
اها
د ډم پکور کې نسیاتو نکیږي د ملال کور سلماني جوړه ده حیا په خپل پت کې بربند ګرځي شرم ته سم خیاطي جوړه ده
ډیر ښه
بس هم دومره وو
مختصد صاحب بیا هم د شاعری په اړه یو ورستۍ پوښتنه کوم او بیا بیا ستا د کتاب باندې بیا خبرې کوو بس بیا د خبرونې وخت هم دومره دی که وګورو موږ په کلاسیک کې ډیر ښه شاعران لرو خو په کلاسیک کې د موضوعاتو هغه ډیر پراخوالی نه و اکثره به شاعرانو له شاعري څخه د اخلاقي تبلیغ لپاره کار اخیست خو په اوس وخت کې چې موضوعات پراخ شوي دي او د نورو شاعر د نورو ژبو د ادبیاتو او د شاعري مطالعه زیاته شوی ده نو مشکاره خبره ده چې پښتون شاعر به هم په فکر کې پراخوالی پیدا کوي نو څنګه چې مخکې تا وویل چې شعر باید تر هیڅ ډول پولو او کرښو محدود نسی څه فکر کوې دا اوس چې کومه ورځ تر بلې فکري ازادي پیدا کیږي په ځوانانو کې خصوصا له ادب سره په تړلو خلکو کې نو د پښتو شعر مستقبل څنګه وینې چې دغه فکری پولې چې له منځه ولاړې سي نو شعر ته به هم ګټوي کنه
بالکل دغه فکری پولې لکه تا چې ویل څومره چې لمنځ ځي هم دومره د پښتو شعر په غني کولو کې موږ پرمختګ کوو او هم دغه وجه هم کېدلای شي پښتو شعر کمه کې لمخ کې وو حماسي شاعري په کیسه وی دا د وخت سره مخ کې موږ جګړو د پولې ولو او خلک ته مذهب په دایره کې را بند ولو نو ار یو شاعر دا هڅه کوله چې په خپل چوکاټ کې یعنی خپل لمڅ سره پښه وغځوي خو دی لدیا څخه خبر نو وو چې شعر لمڅ ته ځان نه لري او څومره چې کوله چې پښه تر وباسي هم دومره وکوي
صحیح
شعر یوازې په وزن او په کاپیا پورې محدود نه دی شعر دی یو پراخ فکر ته ضرورت لري او داس یو فکر تا چې په هغه کې هر یو سړی د هر مذهب د هر ټولنې سړی خپل ځان ویلي
صحیح یو ورستای اوریدونکو له ستاله ټاټو بیر اخلو شادم خان له پکتیکا په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ما ول منه د پښتنه د چې د پکتیکا کې د کینځي راي زوی شعر ته ویایم
شعر وای شادم خان شعر وای
غم سلسله بالا تر کو موي دا دې ير سلسله بالا تر کو موي مورچانه بیا دې سترګې سره دې خو سوچونه کوي دا زمونږ ژړه وخ کې به تر کو موي ډیره مننه
ډیره مننه شادم خان نو دا وطن حالات کله روبر ویني د غم او ير سلسله خو په ختمېدو ښکاری نو مقتصد سړی صاحب پای کې دا پوښتنه کوم چې د شعر مجموعه چاپوي زموږ اکثره دغه شکایت کیږي چې پښتو کتاب نه خرڅیږي خصوصا شاعران د شعرونو ټولګې چې چاپ کی نو په ډالیو کې ډیر ورکوي دا د پښتو کتاب خصوصا د شعر د کتاب بازار به څنګه پیدا کوو نو څنګه کېدلی شي چې یو شاعر چې د خپل زړه په وینې په وخوري او بیا کتاب بازار ته وړاندې کی او خرڅ شي
د کتاب د مولو لپاره موږ په خپل په دې ورستیو کې د عامه پوهاوي لپاره ډیر کار وکړ د شال فکری ملګری شایتا سره خپل هم لیدلی وي په پکتیکا کې مو د شال په نوم باندې یو کتابخانه د اپ د کتاب د پیرو پلور لپاره رامنځته کړه په همدې ډول باندې موږ دا فکر کوو په خلکو کې دا انګیزه چول غواړو چې هغوی کتاب ولولي د کتاب چاپ هم دا یو انګیزه ده چې دلته کتاب باید چاپ شي او خپور شي که کتاب چاپ نه شي نو لکه ما سمخ درته وویل چې کوم شعر چې ونه لوستل چې ګرد پرې ناست وي نو په همدغه اساس باندې موږ په خپله ملګري ځوان ملګري ټول دا هڅه کوو او له رسنیو څخه مهم دا هیله ده د ټولنیزو رسنیو کې موږ له خپلو ملګرو څخه دا هیله ده چې هغوی د کتاب د پیر او پلور د عامولو لپاره عامه کمپاین په لاره واچوي او په دې برخه کې لا ډېرې هڅې وکړي
مقتصد ستړی صاحب ډیره زیاته مننه چې د غزل محفل ته راغلاست ګران اوریدونکو د دې اونۍ د غزل محفل خپرونه همدومره وه ما بارکوال میخیل او د خپرونې پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او شپه مو نیکمرغه